ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کی هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله د چیروغه جوړ وایست او وخت به مو هم تر دې مخاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح خلاصت وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د چین په حق لده، دا چې چین په منځنیو او نی پیړۍ کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د متونو دوره څه ډول دوره ده. همدغه موضوعات او اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربندې وب پوهیږو. راز خپل درس پیلو. چین په منځنۍ پیړۍ کې، اول دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د چین یوالي دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یوالي وربخښل کیږي. دا چې منځنۍ پیړۍ کې د منځنۍ پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل شوی وو. د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوی، نه شمالي برخې د يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوی و، چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کوله. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوی و، چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و، او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل شوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و، چې په دغه ډول سره څوګونو پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و. یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1843 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالي پیدا کی، یعنی یوالي ورته وبخشل سو. دغه یوالي بیا د یو زړور او جګرمار سردار چې هغه کایتس نومېدی، د هغه پوسټ را مینسته سو او د تانک په نامه امپراتوري را مینسته کړل چې دغه هیواد ته یوالي وروبخشي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاتسون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدروي د دې لامل وګرځېدي چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاتسونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو، د هغو د بدرویه څخه بیا دوی مجبور سوچ په دغه امپراتوري کې پاتسونونه وکي. یو د دغه پاتسونونو څخه چې هغه په 1840 میلادي کال کې راوېسته سوی و، د هوانګ چای په نامه بزګری پاتسون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتسون رامنځته سوی و چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، ترڅو د بزګرو ژوند چې هغه شه او نابرابری چې هغه محل شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګری یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سو. د بریالی جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1901 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري تر نوتل، امپراتوري وتشتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینه اشتمنی هم ټول د بیوزله خلکو ترمنز وویشل، چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاتسون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي او هغه د پلازمینه کوم اشتمنی چې هغه د بیوزله ترمنز ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکارا سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډي هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و، چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه وه، او سره لدی چې د چنگیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمان بیا په 1240 میلادي کال کې په دې باندې وتوانې دي چې چین ونیسي. او مغول هم په چین کې زیاتره او ډیری وجاړي رامنځته کړلې، ډیری خرابې پیښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څرځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوې پیړۍ کې، دا چې په معاصر او نوې پیړۍ کې چین څه ډول و، د نوې پیړۍ شروع چې ده هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوې پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سلویدیځ کې د پالیسي په چین کې بیا د مینګ کورنۍ حکومت چې هغه درې سوه کاله دوام وکړي، او په 1440 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د یرغلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنې د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بله نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه، چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدل چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوه نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضع یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضع تر ازو په منځنۍ پیړۍ کې، یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډیر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړه، یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډیر پرمختګ وکړي، دوی نوي نهرونه، بشمیره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول، د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپین زرو راستل هم پراختیا پیدا کړه، نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په دلودل سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول، سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تنګ امپراتوري پلازمینه وه، د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې د ښکار کوي په منځني وخت کې یا په منځني پیړۍ کې اقتصادي حالت د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندوستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګري کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګري څانګې خلاص کړلې، او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې، او پراخ سوداګري اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نور هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغیز درلوده، دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودې، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د هغه کوم خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی ښه پرمختګ کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځته راغلی و. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره، د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام و، په هغه نامه تر ټولو لرغونې ورځپاڼه خبره کړه، او په دې وخت کې پاغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خبرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورسپانه جوړه سو خبره سو چې دلته به په دغه ورسپانه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورسپانه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکې نشرېدی چې دغه ورسپانه د زرګونو زر کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو ښوونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو شه ساتیرۍ و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودې. چینایانو بخپل انځورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه پلونه او همدارنګ ښکلی ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګ سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه تور کوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړی و هغه هریان کړی و چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنی کورونه پلونه او کومي ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړی و دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانۍ کې کار کړی و دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمېرل کېږي. یعنی په اقتصادي فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دی ډیر زیات پرمختګ کړی وو او ډیر زیات بریالیتوبونه او بریاوې لاسته راوړلې ډیر زیات لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د چین په حالاتو باندې وپوهیدلو چې چین په منځني او نوي پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکشي کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځ ته راغله، څه ډول د منځ ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځنۍ او نوي پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یا وسط څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د دغه ورستنې شیبوره سرمل پاتې سوي اوسئ او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړله او ومول وستل دغه وزارت څخه به موږ ګټه اخیستی وي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د چین وضع په منځنۍ او نوې پیړۍ کې تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلام علیکم کې هیله میو منی په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم لوست شرح لاس تویم د تل په سر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخر نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده د چې د حمله څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1903 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې
کې بیا د چین څلرمه برخه دوی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ سای ته یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنی دوی هم جګړې شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1990 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنۍ جزیرې ونیولې. دغه کامیابي یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي. چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاتو یې پریشان کړل او 1931 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې، ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې وه هغه ضبط شوه. په همدغه کال کې بیا د ډسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایي او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کې ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوځونو باندې حمله وکړه، چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړه او هغه بمبار کړل. جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سل اتیا امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک ووژنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل. یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل، چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته ماته ورکړه. 1928 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شا تک ته هر کې. یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هیواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شا باندې حمله کوي، چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شا تک ته هر کیږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1928 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1928 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه ویستله. په 1935 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي، د دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پاتې رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1935 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري. هری ترومر هم جمهوری ریاست ته رسیږي. مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتومي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا ماتوم ورکی او دغه څخه ورسته بیا دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1925 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر شپېته مې برخې پورې ډېره خراب کړي، دغه شهر ډېر خراب کړي او تر 1500 سره ډېر کسان یې ووژنل. خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو، که څه هم دومره غټ بم یې پر وغورځوي چې دغه شهر شپېته مې برخه هم، یعنی تر شپېته مې برخې پورې زیاتره خې دغه هیواد ته ورانه کړلې او تر څنګه یو سلو 50,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه سو. په 1945 میلادي کال کې د اگست پر 9مه د نویشت بی مدل الوتکی پر ناګاساکی باندې بل بابرا وغورځوي، چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل سول. پاتې بیا سوه زره کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه، چې جاپان په 1935 میلادي کال کې د سپټمبر په 2مه باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدی. دا خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چین آزاد کی په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډیره بده جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډیر مالی او ځاني زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډیر کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډیرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د څلوېښت څخه تر 50 میلیونه کسان ووژنل سوه، یعنی یوازې په دویمه نړیواله جګړه کې د 50 میلیونه کسان ووژل سوه، سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې چې کوم کسان ووژل سوي وو د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه، او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300,000 ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم، یعنی په دغه جګړه کې چې کوم لګښتونه یا کوم مصارف سوي وو، هغه $1 تریلیون پورې څخه هم ډېر وو، چې 230 میلیارده ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول، او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 310 میلیارده ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکی تقریبا بخی د مینځ ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د ټوپونو له امله وران سوي وو او د مینځ تللې وه، چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه، او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په هکله د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ سو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې خلک جوړیږي، ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې یو بل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل، د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل، او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل، چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو، او د لایحې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و، په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي، او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه دې توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره، د سولې وساتي جګړه ونه کې، او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري، چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري. مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی، چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري، او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم د ډیرو اقداماتو لاس دی، چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده. یو نه اخیستله د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه، او ترڅنګ یې د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حق لوه. راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لیرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته، بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکي همکاران د تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي، او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي، او په دویمه نړیواله جګړه کې بیا په عرب سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي، او د هیروشیمیا ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پر اطلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د سره کېدو او تر څنګه د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي، او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع شوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنځنۍ ټکنالوژي، وروسته بیا درنې، او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي، او وروسته بیا د نړۍ په اقتصاد په اقتصادي ځواک کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې دا هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویوتا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
قربان شمزه جانان